السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایمو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خلاصته ويم پیل په خبرونو کو د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د مسعود پزشکیان د بریا پاړه د مبارکۍ پیغام خپور کړي هغه هیله خولي چې د ښاغلي پزشکیان په دوره کې د ایران او افغانستان ترمنځ دوستانه روابط لا زیات ټینګ شي د ایران د ولسمشری تر وخت مخکې ټاکنو کې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان په دویم دور کې خپل سیال سید جلیلی ته ماته ورکړه او د ایران نوی منتخب جمهور رئیس شو د ښاغلي کرزی سربیره د افغانستان یو بل پخوانی سیاستوال عبدالله عبدالله هم په خپل ایکس پاڼه باندې د ایران د اسلامي جمهوریت د 14 دور بریالیو ټاکنو په ارتباط باندې نوی منتخب ولسمشر مسعود پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. هغه ویلي دي چې افغانستان او ایران دوه ورونه او دوست هیوادونه دي چې ګڼ دینی، تاریخي او فرهنګي مشترکات لري او د تاریخ په بیلابیلو پړاوو کې د یو بل ترڅنګ درېدلي. ښاغلی عبدالله د ایران اسلامي جمهوریت دا مهال ویلي دي چې د ایران حکومت دا مهال د میلیونونو افغانانو کوربه دی او له افغانانو سره خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. د ایران نوی منتخب جمهور رئیس په ارتباط باندې ګڼو نورو هیوادونو هم د مبارکۍ پیغامونه ورکړي دي. د هوا پیژندنې ادارې د افغانستان په لسو ولایتونو کې سبا یک شنبه د بارانو اورېدلو اټکل کړی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت هوا پیژندنې ریاست نن په یوه اطلاعیه کې ویلي په بدخشان، نورستان، کونړ، لغمان، ننګرهار، لوګر، پکتیا، خوست، پکتیکا او غزنی کې به د اورښتو اندازه له 1500 تر 1500 میلی متر پورې وي. دغه ادارې دغه راز د سالنګو په ګډون په شمالي، لویدیځو، جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د بادونو سرعت ویلید چې د بادونو سرعت به په یو ساعت کې له 570 کیلومتر پورې وي. له پاکستان او ایران افغانستان ته په ډلهیز ډول د 120 کورنیو د ستنېدو خبر ورکړل شوی دی. د راپورو په اساس 120 کورنۍ د تورخم له لارې، سپین بولدک له لارې 28 کورنۍ، د ایران له لارې د نیمروز په بندرونو 49 کورنۍ او د هرات اسلام کلا له لارې 10 کورنۍ افغانستان ته ستنې شوي. دا نه دی ویل شوي چې دغه کورنۍ په خپله خوښه یا په جبري ډول ایستل شوي دي. خو د راپورونو په اساس له پاکستانه د جولای لومړی رئیس د افغان کډوالو د ایستلو پروسه بیا چټکه شوې، ځکه چې د پاکستان حکومت د جون تر 13 پورې افغانانو ته وخت ورکړی او تر هغه وروسته ویلي که څوک په خپله خوښه ستانه نشي نو په زور به وایستل شي. د ملګرو ملتونو د روغتیا نړیوال سازمان په افغانستان کې خلکو ته سپارښتنه کړې چې په ډینګي تبې د ناخته کېدو لپاره ځینې ټکي په پام کې وساتي. د ادارې د افغانستان څانګې نن په یوه اطلاع کې لیکلي خلک دي د اوبو ساتلو ټول زاړه شیان لکه بوتلونه، قوطیګانې او نور توکي لرې واچوي. هر اونۍ د اوبو ساتلو لوښي ومینځي. د روغتیا نړیوال سازمان د خلکو غوښتي چې د اوبو د ذخیرې وسایل دي وپوښي او د اوبو هغه وسایل دي چې نه یې کاروي سرچپه کېږدي او اوبه دې پکې نه پرېږدي. ډینګي تبه هغه ناروغي ده چې له یو ډول غوماشې څخه انسان ته انتقالیږي او پر روغتیا ناوړه تاثیر کوي. له والګي اریزه څخه پیلیږي چې ورو ورو سختیږي او که پر وخت درملنه ونه شي ناروغ د مرګ تر سرحده رسوي. او د اروپا د ملتونو د فوټبال په اتلولیز جام کې نن د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي. په لومړی وخت کې چې په شاوخوا دو ساعتو کې به پیل شي انګلینډ او سویزرلند سره مخ دي. په بله لوبه کې بیا هالند له ترکیه سره لوبه کوي. د راپورو په اساس د ترکیه او هالند لوبې د لیدلو لپاره د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان هم جرمني ته تللی دی. خبرونه مو اوریدل. ورزو د پروګرام د مطالبه معرفي ته کندهار کې د ګوزانیا پولیو دوه نورې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په دې اړه تاسو ته ریپورت لرو چې د ننګرهار په تورخم ښارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنګ پاکړی دی. د طالبانو د استخباراتو لخوا د امان الله خان او همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکس باندې د تور رنګ لګولو ګڼ خبرګونونه پارولي وو.
شاغازی امان الله خان او بادشاہ خان څوک کده د شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د کابل لبی برقی بمام خبر کړ چې په دې ګرمۍ کې خلک سخت پتنګ کړي.
هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقی هم ډیره شوې ده. وکله چې ګرمي ډیره وي نو څنګه بیبرقی شي نو موږ نس کولای چې پکې نه استفاده وکړو، یخچالونه ګل وي.
او د ایران په ولسمشری ټاکنو کې مسعود پزشکیان بریالی شوی دی او ګڼو هیوادو د افغانستان په شمول البته د افغانستان پخوانی سیاستوال لاغی ډلې حامد کرزی او عبدالله عبدالله ورته مبارکي ورکړي.
تر دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته، په کندهار کې د ګوزان یا پولیو دوه نورې مثبت پیښې ثبت شوې دي. د پولیو پر ضد مبارزې د دفتر یو مسول ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه دوه پیښې تایید کړي. اخو د امریکا غږ هم د دې موضوع په اړه د راپور په خبرولو ویلي، له دې سره د پولیو ناروغي مثبت پیښې په کندهار کې دریو ته رسیږي. هم مهاله د پولیو د لمنځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز ویلي د پولیو واکسین تازه کمپاین به د جولای په اتمه پیلېږي. جزئیات د سنا کاکړ په ریپورت کې.
د افغانستان په سویل کې د پولیو پر ضد مبارزې دفتر وایي په کندهار ولایت کې د پولیو یا ګوزن دوه تازه مثبت پیښې ثبت شوې دي. په یادې ادارې کې یوې سرچینې د خپل نوم او غږ خپرولو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د پولیو دغه دوه تازه پیښې د کندهار ولایت په ارغستان او شاولي کوټ ولسوالیو کې ثبت شوې دي. سرچینې زیاته کړه چې له دې سره په کندهار کې د پولیو مثبتې پیښې څلورو ته ورسېدې چې درې تایید شوې او یوه پیښه لا تایید شوې نه ده، خو په ماشوم کې د ګوزن علایم لیدل شوي. د امریکا غږم د پولیو پر ضد مبارزې دفتر د وروختي سرچینې په حواله دا دوه پیښې تایید کړې او ویلي دي دا دوه ماشومان د 5 او 4.5 کلونو دي او له پاکستانه د بیرته راستنه شویو کورنیو په ډله کې وو. د امریکا غږ په خپل راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور کړی د سرچینې په حواله ویلي چې له یادو ماشومانو څخه د ګوزن ناروغۍ طبي نمونې څو اونۍ وړاندې د څېړنې لپاره اخیستل شوې وې چې پایلې یې پرون روښانه شوې دي. هڅه مو وکړه چې په ګوزن داخته ماشومانو له کورنیو سره وغږیږو، خو د راپور تر خپرېدو بریالي نه شو. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان هم په کندهار کې د پولیو د تازه پیښو په اړه ازادي راډیو ته څه ونه ویل، خو د پولیو د له منځه وړلو ملي بیړني عملیاتي مرکز پیکس پاڼه کې لیکل شوي چې د دې مرکز رئیس ډاکټر عبدالقدوس بریالي کندهار ته د خپل سفر پر مهال په پولیو داخته ماشوم له کورنۍ سره هم لیدلې دي. په ورته وخت کې دغه مرکز د پولیو واکسین د تازه کمپاین د پیلېدو خبر هم ورکړی دی او لیکلی دی چې دا کمپاین به د دوشنبه په ورځ د جون په اتمه د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې پیل شي او د کورنیو د ملاتړ غوښتنه یې کړې ده. د پولیو ضد کمپاین لومړی پړاو د روان کال په سوم میاشت کې او دوهم پړاو یې بیا په جوزا میاشت کې ترسره شو. په کندهار کې د ګوزن مثبتې پیښې په داسې حال کې دي چې تر دې مخکې د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه څرګنده کړې وه چې له پاکستانه د افغان کډوالو بیرته ستنېدل د پولیو پر وړاندې د مبارزې بهیر له ګواښ سره مخ کوي. افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې تر اوسه د پولیو په له منځه وړلو کې نه دي بریالي شوي. د روغتیا نړیوال سازمان د راپور له مخې په افغانستان کې د 2024 کال له پیل څخه د جون تر دېرشمې د پولیو شپږ مثبتې پیښې ثبت شوې وي او په پاکستان کې بیا شمېر یې 8 پیښې ښودل شوي. د روغتیا نړیوال سازمان اندېښنه ښودلې وه چې له پاکستانه د شاوخوا 6000 افغان کډوالو ایستل به په افغانستان کې د پولیو پر ضد مبارزې لاسته راوړنې له ګواښ سره مخ کړي. یادې ادارې ویلي وه د کډوالو په ډله کې شاوخوا هغه 200,000 ماشومان هم شته چې د پولیو ضد واکسین څاڅکي نه دي اخیستي. پولیو یوه ویروسي او لاعلاجه ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
په راپور کې مو اوریدل چې په کندهار کې د پولیو دوه نوې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. په همدې ارتباط د پولیو د واکسین د کمپاینونو له یو متخصص او په افغانستان کې د یونیسف د پولیو د له منځه وړلو د پروګرام د عامه اړیکو د پخواني مسؤول سید کمال شاه سید سره خبرې کوو. ښاغلی سید، کور مودن چې ټلیفون مو واخیسته، په کندهار کې د دغو دوه مثبتو پیښو ثبتېدل یا دا دوه مثبتې پیښې څومره ګواښونکې مسله ده د افغانستان لپاره؟
دا موضوع خو ګواښونکې په دې دا چې په افغانستان کې د ټولو پیښو شمېر نو ته رسېدلی دی او په دې نو پیښو کې 5 په کندهار کې دي او 2 په هلمند کې. جنوب لویدیځه حوزه په تېرو 2 کلونو کې داسې سیمه وه چې هلته پولیو کومه پیښه نه وه رامنځته شوې، خو متاسفانه دا اوس اووه پیښې په دې حوزه کې رامنځته شوې دي او دا هغه حوزه ده چې هلته کمپاین هم کور په کور نه تطبیقیږي او په ماشومانو کې د معافیت خلا به طبعا ډېره زیاته وي، ځکه چې کور په کور کمپاین تطبیق نه شي نو خو هلته ټولو ماشومانو ته واکسین نه رسېږي.
ښاغلی سید، د طالبانو حکومت همدارنګ د پولیو د منځوړلو نور پروګرامونه هر وخت د کمپاینونو د پیل خبر ورکوي، څه فکر کوي ولې دغه سیمه پاتې شوې دي چې وسالت دغه پیخو بیا سرچ کړي یا بیا لسره راوتلې دي د پولیو پیخي؟
کمپاینونه په افغانستان کې تطبیقیږي په دې کې د عام روغتیا وزارت د پولیو لمزوړلو بیړنۍ عملیاتي مرکز د نړیوال روغتیا سازمان یونیسف د ټول ښکیل دی او د ټول په دې کې ګډه ونډه لري. یو خبر سي زه باید وکم، هغه دا ده چې په دې سیمو کې سکل دوی کمپاینونه تطبیقوي، بیا بیا ځلې هغه ماشومان واکسینوي چې هغه په تېرو کمپاینو کې واکسین شوي دي، هغه ماشومان چې هغه پاتې دي بیا ځلې هغه له واکسینه پاتې وي. نو په دې اساس باندې مافیت خلا شتون لري هلته شته، نو تر څو چې دوی داسې ستراتیژي وي جوړې نه کړي چې هغه له واکسین نه پاته ماشومان واکسین کړي، تر هغو پورې به د دې پیښو شمېر نور هم زیاتېږي او دا ګواښ به هلته په جدي ډول سره موجود وي.
ښاغلی سید، څومره مهمه ده چې خلکو ته پوهاوی ورکړل شي چې واقعا دا د پولیو واکسین مهمه ده او ژوند ژغورونکې مسله ده د ماشومانو لپاره؟ فکر کوي په دې برخه کې نور هم کار ته اړتیا ده، خصوصا هغو سیمو کې چې تاسو یادونه وکړه؟
پوهاوی ډیر اړین ده، ځکه کچیر من د پلورونه په ښه ډول سره پوه شي چې واکسین څومره اړین دی دوی د ماشومانو لپاره، نو دوی خپله لیوالتیا ښکاره کوي. دوی کچیر کمپاین په هغه سیمو کې دوی اوسي تطبیق نه شي، دوی به خپل ماشومان تر روسي مراکزو پورې یوسي، خو هلته د کمپاین د ښه کیفیت تر څنګ د نیمګړی عامه پوهاوی ستونزه هم شته. هلته چې کوم د عامه پوهاوی پروګرامونه تطبیقیږي هغو هم کافي نتیجه نه ده ورکړي، نو ځکه دا علت او دا ستونزې هلته تر اوسه پورې موجودې دي او ډېر ښه پرمختګ پکې نه دی شوی.
بلې، مننه. په آخر کې غواړم وپوښتم چې له پاکستانه د لکونو افغانانو په تیره بیا په دې کې لسګونه زره داسې ماشومان دي چې تازه راغلي دي، دوی راتګ څومره خطرناکه مسله ده، خصوصا د پولیو د انتقال په برخه کې؟
دا خبره خو طبعا د پولیو ناروغي داسې ناروغي ده چې هغه انتقال د انسانانو له وایستلې په واسطه له یو ځای نه بل ځای ته انتقالیږي. کله چې دا انتقالیږي نو طبعا نوي کسان چې راځي، پاکستان هم هغه هېواد چې پولیو پیښې پکې موجودې دي، او د افغانستان پاکستان ترمنځ د پولیو پیښې په تېرو څو کلونو کې له یو هېواد نه بل هېواد ته انتقالیږي. نو که دې شي ته ښه ترتیب ونه نیول شي، ښه امادګي ورته ونه نیول شي، نو طبعا دا ماشومان چې څومره کډوال چې د پاکستان نه راځي هغه به وایرس به ورسره یو دلې چیر وایرس دوی انتقال کې دلې به په محل کې هم خلک پیښته کېږي، او وروستۍ به دا کم کسان چې نه پیښې چې رامنځته شوي دي په دې کې داسې کورنۍ داسې ماشومان هم شته پل شوي دي په دې پیښو کې چې هغه په دا نانوی کډوال چې راستانه شوي دي د هغو د جملې نه دي.
ډیره مننه کوم ښاغلی سید کمال شاه سید، د پولیو د له منځه وړلو د پروګرامونو متخصص، کور مو ودان چې موږ سره خبرې وکړلې.
ژوند که روغ یا که درد لري تیریږي، خو متل دی وایي روغ سټه نیمه پاچایي ده.
خپل ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین څاڅکي ورکړئ او روغ سټه یې یقیني کړئ.
د ننګرهار په تورخم خارګوټي کې یو شمېر ځوانانو د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټونکو او پخواني پاچا امان الله خان په عکس لګول شوی تور رنگ پاک کړ. د تورخم خارګوټي یو شمېر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار څو ورځې وړاندې د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر محتسبینو کړی دی. د طالبانو حکومت رسمن په دې اړه څه نه دی ویلي، خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت مرستیال په خپل ټویټر د دغه کار ننګه کړې ده. جزئیات په دغه رپورت کې.
روس له هغه چې په ټولنیزو رسنیو کې په تورخم کې د افغانستان د بخوانی یو خپلواکۍ غټون کې پاچا امان الله خان او د عدم تشدد د فلسفې د مخکخ خان عبدالغفار خان د اکسونو د تورولو په وړاندې توند خبرګونونه وښودل شول. تیر ورځ یو شمیر ځوانانو د پاچا امان الله خان له عکس تور رنگ پاک کړ. په ټولنیزو رسنیو په ویډیو کې دوه ځوانان ښودل کیږي چې د نوموړي له عکس تور رنگ د ټوکر په وسیله پاکوي. د تورخم خارګوټ یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې دا کار د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر ریاست د کارکونکو دی، خو د امنیتي ستونزو له امله یې په دې اړه ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه. خو د ننګرهار یو اوسیدونکي چې دا هم نه غوښتل د ورته ستونزې له امله نوم په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل.
تورخم خارګوټي کې طالبانو چې کوم کار کړی دا د غازی امان الله خان او د باچا خان په عکس تور رنگ ته پولې دا د ښه کار نه دا کړی ځکه چې غازی امان الله خان د وطن آزاد کړی د خلکو زړونو کې ځای لري مین لري او باچا خان ټول عمر د پښتنو یووالي لپاره غږ چت کړی دا
د ادعا کوي چې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر محتسبونو له دی وړاندې په جلال آباد ښار کې هم ورته کړنې ترسره کړي او د معاصر افغانستان د بنسټي خودونکې احمد شاه بابا تر څنګ د ګڼو نورو افغان پوهانو لیکوالانو انزورونه له عمومي واټونو ایسته کړي دي. د جلال آباد یو شمیر نورو خاریانو هم ازادي راډیو ته وویل چې په ورستیوي کې د دې ښار په ځینو واټونو کې د کرکټ د ملي لوبغاړو له زړول شویو انزورونو سره هم ورته عمل شوی. خو په ننګرهار ولایت کې د طالبانو حکومت سیمه ییزو مسؤلینو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. د ټولنیزو رسنیو ګڼو کارکوونکو او یو شمیر پخوانیو افغان چارواکو هم دا کړنه غندلې. پخوانی ډیپلوماټ او مخکې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت مرستیال زردش شمس په خپل ټویټر لیکلی چې د سترو شخصیتونو سپکول د خپل ځانونو سپکول دی او د ولس ترمنځ د خپل حیثیت د لا بایللو پرته بل هیڅ ګټه نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
شاه غازی امان الله خان او باچا خان د افغان تاریخ هغه دوه ستر شخصیتونه دي چې په لر او بر وطن کې دواړو ته ډیر زیات احترام لري افغانان. دا دواړه داس شخصیتونه دي چې د افغان تاریخ کې د دوی حیثیت منل شوی دی. په افغان ټولنه کې د افغان ولس ترمنځ د دوی حیثیت ثابت دی. په دې کې کوم سوال نشته. څوک که د دوی شخصیت باندې وار کوي یا سپکاوی او تکي هغه خپل سپکیږي او بل دا دی چې د ولس ترمنځ به د دوی په وړاندې نفرت لا زیاتیږي.
د تیر جمهوریت حکومت د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر هم په خپل اکسپانه دا کړنه غندلې او د افغان ولس پیژندنې او تاریخ ته سپکاوی بللې.
د ننګرهار د تورخم ښارګوټي د پیښې راپور مو واورید چې هلته د راپورونو په اساس ځینو خلکو د غازی امان الله خان همدارنګه د خان عبدالغفار خان په عکسونو باندې تور رنګ پاشلی او بیا ځینو فعالانو دغه رنګونه بیرته پاک کړي دي. په همدې رابطه د پوهنتون له استاد او فعال محبوب شاه محبوب سره غږیږو. محبوب صاحب، ستړي مشی پروګرام ته په خیر راغلی. د دغسې مهمو کسانو مشاهیرو د عکسونو خرابول یا هغوی ته سپکاوی په څه معنا دی، په څه هدف باندې ترسره کیږي فکر کوئ؟
سلامونه سنګزه صاحب. ګوري، په افغانستان کې نږدې 115 کاله کېږي چې د افراطیت او روښانګرۍ ترمنځ یو کړکېچ رامنځته شوی دی او لاغه وخت چې په افغانستان کې د روښانګرۍ بنسټ ایښودل شوی، افراطیت ګرایانو یا افراطي ډلو په وړاندې شدید غبرګون ښودلی دی چې پیل له غازی امان الله خان شوی دی. غازی امان الله خان او پاچا خان په لوی افغانستان کې د افراطی د روښانګرۍ بنسټي خودونکې او د افراطیت په وړاندې د مبارزې غسرلاري اشخاص دي او د افغانستان ملي مشاهیر دي. نو طالبان پرته له شکه د افراطی تفکر خاوندان دي او د دغه روښانګرا ملي مشاهیر سره ستونزې لري او دا د هغوی د فکر خلاف خلق دي. لبد مرغه دغه ډول ملي مشاهیر چې دا اوس په وړاندې یو څه بیا د بشوي ده، دا افغاني ټولنې، د افغاني فرهنګ او پلو یې کې د افغانستان هغه ملي مشاهیرو ته سپکاوی ده او همدارز د ملت لارزښتونو سره لوبي دي.
مننه ښاغلی محبوب. د طالبانو حکومت خو رسمن څه نه دی ویلي، خو خلک وایي چې د طالبانو استخباراتو دا کار کړی او بیا د طالبانو د لوړو زده کړو د وزارت یو مرستیال هم دغه کار ننګه کړی ده او ویلي دي چې په دغو اشخاصو موږ کار نه لرو، موږ یې مجسمې په رنګ پوښلي دي. فکر کوي په حکومت کې چې دغسې خلک وي بالاخره چیرته بزو؟
او مشکل هم دا دی چې دا اوس په افغانستان باندې مطلق یو افراطی کړۍ حاکمه ده او دا کړۍ حتی یو تاسو پام کړئ، یو وخت په کندهار کې ویل چې تاسو باید عکسونه وانخلی، تصویري مرکې ونکړي. یعنی دوی اوس هم د هماغه اتمې او نهمې پیړۍ فکر لري، هماغه فکر لري چې یو کس ته پټ په یو کوټه کې ناست یو هغه د ارڅ شوی بده وی او ولس مجبور مکلف ته چې هغه قبول کړي. او هلدا چې یو اجتماع پیړۍ د معلوماتو پیړۍ ده، یو اجتماع پیړۍ د ارزښتونو پیړۍ ده، یو اجتماع پیړۍ د بحثونو مذاکراتو د خبرو پیړۍ ده، یعنی دغه فکر چې دوی لري دا افغانستان لا افراطی کی افغانستان یا د افغانستان ځوانان لا د زندانی کېدو په طرف بیایي. یعنی افغانستان دا اوس په لوی کې لوی زندان دي چې خلک کې داخل کې ګرځي را ګرځي، چې نه د بیان د ازادۍ حق لري، نه د فکر د ازادۍ حق لري، نه د خبرې د ازادۍ حق لري، نه خپل ملی مشاهیر منځلې شي، نه خپل ملی اتلانو نه پالنه کولې شي. دا څه دي چې افغانستان لا افراطیت کېدو په طرف
مننه ښاغلی محبوب. د هل لارو په خاطر باندې آیا فکر نه کوي چې مثلا د دوه اشخاصو په ارتباط لا زیات خلکو ته پوهاوی ورکول او د دوی د کارونو لا زیات انعکاس کول فکر کوي چې هغه کسان چې دغه کار کوي بل اخر راو بګرځول شي، که سم چې هغه به ممکن د دوی په ارزښت نه پوهیږي او هغه کسان چې دیکته کوي دغه کار بوي؟
ګوري لنی کمرغه په ولس کې او بیا په ځانګړي ډول په ځوان کول کې دغه فکر یو څه زیات شوی. هغه مقاومت چې دغه تصویرونو په وړاندې چې طالبانو په مخونو رنگونو مخلیو او یو دوه ځوانان کلیوال ځوانان راپورته شو لاړل د دوی مخونه پاک کړل، کسان دوی بندیان کړی دي، نیولې دي، اوس هم تر شکنجې لاندې نیولې دي. یعنی دا د دې گواهی ورکوي چې د عام ولس یا د ځوان کول شوري کچل وړ شوې ده، خو په وړاندې د حاکمې ډلې مقاومت بیا یو ډول گواهون کړي د عام ولس یعنی عام ځان ډیر روخانه شوې دي، په مقابل کې بیا افراطي حاکمې ډلې لا افراطي شوې ده. طبیعي ده چې دا یو تقابل ده، خو څومره چې عامه ولس د دغه ډول کړنو په وړاندې جدیت خي خبرګون خي عامه غمره به دراتونکو لپاره ګټوي، او که چېرته عامه ولس چوپ پاتې کیږي دا تاوان له هغه زیات ته چې لس کال وړاندې کوم تاوان
کړو. ډیره مننه کوم د پانتون ساده او فعال محبوب شاه محبوب چې موږ سره مو خبري وکړي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د هوا په ګرمېدو سره د کابل یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتوالي شکایت کوي. دوی وایي که څه هم د کال په دې موسم کې دوی برېښنا ته ډېر اړتیا لري، خو په خبره د برېښنا پرچاوي زیاتې شوي او دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړي. په دې اړه پام وکړئ دغه رپورت.
په کابل کې د هوا له ګرمېدو سره د دې خار د بیلابیلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو د برېښنا د پرچاوي له زیاتېدو شکایت کوي. د کابل خار د خیرخانی سیمې اوسیدونکو مشغان ادا کوي چې دوی هر ورځ یوازې 2 ساعته برېښنا لري.
د سره دې چې هوا ډیره ګرمه شوې ده، څنګه بیبرقي هم ډیره شوې ده. وکړه چې ګرمي ډیره وینو څنګه بیبرقي شینو، موږ نس کولای چې پکینه استفاده وکړو، یخچالونه ګلوي، مواد خوراکي په یخچال کې خرابېږي. که دیورازی یو 2 ساعت برق لرو، شپیل طرف یو ساعت 2 ساعت که برقی، هیڅ وخت برقونه سم منظم نشته. همیشه په کابل کې یا په زمي کې یا پوری کې برقونه ډیر کمیږي.
د کابل خار داته مناهي اوسیدونکو محمد طاهر تل هم د وړي په موسم کې د برېښنا نشټواله جدي ستونزه ګڼي.
برق نو اوس مونږ ته لکه پیران غونډه ګرځېدلې، مونږ بسم الله الرحمن الرحیم او پیران خو فرار کوي، اوس برق مونږ ته دغه شوی دی. ورځې له خوانه سهار فکس 15 بجې 15 نیم بجې 3 بجې برق زی، بیا نو 3 بجې 8 بجې مازیګر برق پیدا شي. دغه درسته ورځ خلک په مشکلاتو سره خته، خصوصا خپل په دغه ګرمۍ کې باید دوی کوتل وسه کوشش وکړي که یو سات 2 سات برق نه خو بلا ور پسی شنی آماده 8 سات 12 سات 14 سات برق، ډیر مشکلات خلکو ته پیدا شوی.
د کابل خار د شپږمې ناحیې اوسیدونکو مرسل هم له ورته ستونزې سره ټکوي.
به شرط فعلاً خو برق تمام نیو
اوسنی حالاتو کې خلک برېښنا ته ډېر اړتیا لري. زموږ برېښنا د سهار 500 بجو بندیږي، د ورځې په 12 بجو راځي، تر 2 بجو وي، بیا د شپې په 8 بجې راځي. هوا ډېره ګرمه شوې ده، خو د برېښنا پرچاوي زیاته شوې ده.
هوا ګرمه ستو برق قطع میکنن.
دوی د طالبانو د حکومت تر واک لاندې له برېښنا شرکت نه غواړي چې د دوی ستونزې ته پام وکړي او دوی ته منظمه برېښنا ورکړي، خو د برېښنا شرکت وایان حکمت الله میوندی په دې اړه د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي، بلکې هر کال د ګرمۍ او یخنۍ له زیاتېدو سره ورته شکایتونه ډېریږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو پراختیایي ادارې یو ان ډی پی په 1402 کال کې ویلي وو چې د افغانستان د برېښنا سکتور له سترو ننګونو سره مخ دی چې پکې په ځانګړې توګه په کلیوالي سیمو کې برېښنا ته محدود لاسرسی او په وارداتي برېښنا ډېره تکیه شامله ده. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې سیګار د 1402 کال په وري فبروري میاش کې په یو راپور کې ویلو چې افغانستان د خپل برېښنا 80% اړتیا له گاونډیو هیوادونو پوره کوي او دغه هیواد په کلنی ډول 200 شل میلیونه ډالر د برېښنا په پیرلو لګوي. لاندې عمل وخت نا وخت د تخنیکی سنزو او یا هم د برېښنا په صادرونکو هیوادونو کې د برېښنا د اړتیا د زیاتوالي لامل په افغانستان کې برېښنا کمیږي چې لامل خلک لستونزو سره مخ کیږي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
ورزو ایران ته د ایران د ولسمشری د دویم پړاو ټاکنو غټونکې مسعود پزشکیان ویلي هر چا ته د دوستۍ لاس غزوي. هغه ټینګار کړی چې خپل سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار وکړي. ځینو هیوادونو پزشکیان ته د بریا مبارکي ویلې ده. له دې ډلې د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی هم په خپل ایکس پاڼه باندې پزشکیان ته مبارکي ورکړې او هیله خولي چې د ایران او افغانستان اړیکې د پزشکیان په دوره کې لا ټینګې شي. ډاکټر عبدالله هم ښاغلي پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. د سیمې وادونو لاغې ډلې سعودي عربستان او ګڼو نورو وادونو هم پزشکیان ته مبارکي ورکړې ده. جزئیات په دغه ریپورت کې سره په ګټه اورو.
د ایران د ټاکنو کمیسیون ویان محسن اسلامی د ایران د دولتي ټلویزیون لارې اعلان وکړ چې اصلاح غوښتونکي کاندید مسعود پزشکیان د ټاکنو د دویم پړاو 3.5% رای ګټلی او د رایو شمیر یې 14,340,402 ته رسیږي او د هغه سیال کاندید سعید جلیلی 43.3% رای خپلې کړي او د رایو شمیر یې 15,018,001 رسیږي. مسعود پزشکیان ویلي چې د خپل واکمنۍ پر مهال به هر چا ته د دوستۍ لاس وغځوي. هغه ټینګار کړی چې له خپلو سیاسي مخالفانو سره به د خپل هیواد د پرمختګ لپاره ګډ کار ته دوام ورکړي. سعودي عربستان، د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین او ځینو نورو هیوادونو پزشکیان ته د ایران د ولسمشرۍ ټاکنو د ګټلو مبارکي ویلې ده. د ایران د ولسمشری په دویم پړاو ټاکونه کې چې پرون جمعه تر سره شوې، د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو څه کم 500 سلونو یې خپل رای کارولی چې د تیرو جمعې یعنی د ټاکونو د لومړي پړاو پرتله زیات شمیر دی. د تیرو جمعې په ټاکونه کې د رای ورکولو پر شرایطو د برابرو کسانو شاوخوا 40% خپل رای کارولی وي. مسعود پزشکیان له 2008 میلادي کال راهیسې د ایران د پارلمان غړی وو او له 2018 میلادي کال تر 2040 میلادي کال پورې چې کله منځلارو او اصلاح غوښتونکو په پارلمان کې اکثریت درلود، د پارلمان د مرستیال په توګه دنده ترسره کړې ده. پیرن کې د ولسمشری دغه تر وخت مخکې ټاکنې د ایران د پخواني ولسمشر ابراهیم رئیسی چې د بهرنیو چارو له وزیر حسین امیر عبداللهیان او ځینو نورو چارواکو سره د می میاشتې پر 19 د ترخیل وتکې د نسکورېدو په پیښه کې مړ سو، د ځایناستي د ټاکلو لپاره ترسره شوې. د ایران د ولسمشری د ټاکنو په لومړي پړاو کې شپږ کسان مسعود پزشکیان، مصطفی پور محمدی، سعید جلیلی، علی رضا زکانی، امیر حسین قاضی زاده هاشمی او محمد باقر قالیباف کاندیدان وو. خود ری کاندیدان علی رضا زکانی، میر حسین قاضی زاده او محمد باقر قالیباف د جلیلی په ګټه لغ خپل کاندیداتوري تیر سول. د ټاکنو په لومړي پړاو کې کاڅه هم مسعود پزشکیان او سعید جلیلی زیات رای ګټلې وي، خو یو هم د 50% رایو په خپلولو نو بریالي شوی، ځکه ټاکنې دویم پړاو ته ولاړې.
تاسو لا پیغامونو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احسان الله احسان د هلمند ولایت نه در سره پتاماس کیم. دغه حسنی وضعیت په کتو سره د افغانستان 50% وګړي ناراضه د دې حکومت څخه بولم، بل خصوصا وس فعنن چې په افغانستان کې کم وضعیت روان دی. د وضعیت په کتو سره 50% زراغه نه زیات ناراضه بولم، ځکه د اکثرو خلکو سره که موږ ناسته پاسته کړي هغوی داسې یو مثبت نظر د دوی په اړه ماته نه دی راکړي. نو د افغانستان د اسلامي امارت څخه مې هیله ده، د هغه مې تمنا ده چې دوی لومړی د افغانستان د بېوزله او بېکاره ولس ته د کار او زمینه ور برابره کړي. اوس پیلان دوی د وشر او زکات نیمای سالانه هم ګرځي. دا باز امامان چې په کوم مسجدونه کې امامت لري هغه د دوی خپل گزارنه پکېږي، بیا هم دوی تقریبا د 16 څخه 10 سلويش 15 سالانه خپل ګرځي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ د هلمند څخه می تماس نیولې دي د زمرد علاقو مز کې ډیر شایسته مز کې دي خصوصا د ناوی ولسوالۍ ده چې د سید انجنیران ترتیب د زارت په هانو ترتیب ته برابر شوی وي دغه یو خایښ مرد وطنداران دي مز کې سمې دي خدای غا د دغه بچګران چې دي دغه منطقې ده مسلکی نه دي